په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې، ازادي راډیو دې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي لوی خبرې په افغانستان کې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو مخه نشي نیولی، خو په پیاوړو اقداماتو دا کار ممکن دی. د سازمان پرون جمعه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د ټولې نړۍ له حکومتونو غوښتل چې راوړاندې شي او له طالبانو سره حساب کتاب وکړي. د بشري حقونو د مدافع ډلې له خپل بیان سره یو ځای د هغه آنلاین غوښتنې د ملاتړ لپاره غږ کړی چې له خلکو غواړي چوپتیا ماته کړي او په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مخه ونیسي. د بخښنې د نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو نړیوالو ډلو بیا بیا د طالبانو پر حکومت تور لګولی چې بشري حقونه او له هغې ډلې د نجونو او ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته په تېرو څه باندې درېو کلونو کې د نجونو منځني ښوونځي، لیسې او پوهنتونونه بند کړي او ډېرې ښځې په دولتي او نا دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینه د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د خبرو لپاره کاناډا ته ولاړ شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمیشنرۍ د بیان له مخې ښاغلی ام بینټ به د رواني اکتوبر میاشتې د شلمې او شپږویشتمې ترمنځ د افغانستان د بشري حقونو اړوند مسایلو کې له ښکېلو اړخونو او د کاناډا د حکومت له استازو سره د افغانانو له بشري حقونو څخه د هغوی د ملاتړ په اړه خبرې وکړي. په بیان کې راغلی چې ښاغلی ام بینټ به تورنټو ښار ته چې ډیری افغانان پکې اوسې هم ولاړ شي. د بیان له مخې له هغو افغانانو سره چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کاناډا ته کډوال شوي د بشري حقونو په تېره د ښځو د حقونو له فعالانو، خبریالانو، کارپوهانو او مدني ټولنې سره کتنې هم د بینټ د سفر په اجنډا کې شاملې دي. د طالبانو حکومت د روان کال په اګست میاشت کې افغانستان ته د ښاغلي بینټ پر سفر بندیز ولګاو. د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ادعا وکړه چې بینټ د افغانستان پر ضد د تبلیغ لپاره ګمارل شوی او نوموړی له کوچنیو خبرو څخه لویې مسلې جوړوي، خو ښاغلي بینټ ویلي دي چې افغانستان ته د ده پر سفر له بندي سره سره به په دې هېواد کې د بشري حقونو د سرغړونو د مستندولو هڅو ته دوام ورکړي. اندونیزیا او قطر هغه موافقه لاسلیک کړي چې لمخې افغان محصلانو ته د اندونیزیا په پوهنتونونو کې د زده کړو لپاره بورسې ورکول کیږي. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت د ویبپاڼې د خبر لمخې دا موافقه د پنجشنبې په ورځ د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مرسودی او د نړیوالو اړیکو په چارو کې د قطر د دولت له وزیر لولو الخاطر سره لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې د اندونیزیا په پوهنتونونو کې د افغان محصلانو د بورسیو لګښت د قطر حکومت ورکوي. خبر زیاتوي چې میرمن ریتنو په افغانستان کې زده کړو ته په تېره د ښځو د لاسرسي په اړه التیا ټینګار وکړ. اوس مهال نږدې شل تنه افغان محصلان په اندونیزیا کې لوړې زده کړې کوي. اندونیزیا ویلي چې په نورو برخو کې هم له افغانستان سره مرستې کړي چې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد واکسین 10 میلیونه دوز، د طبیعي پیښو د زیانمنو لاسنیوی او له روانو حالاتو اغېزمنو شاوخوا 400 ښځو ته د رواني ناروغیو خدمات پکې شامل دي. د پاکستان د لویدیز پنجاب ایالت چارواکو پرون ټول ښوونځي او پوهنتونونه د دوو ورځو په مخه وتړل څو په ښوونځي کې دننه د جنسي تېري د راپورونو په غبرګون کې د محصلانو د مظاهرو مخه ونیسي. په دې ایالت کې چې خورا زیات نفوس لري د ښوونځیو بندېدل به 3 میلیون زده کوونکي اغېزمن کړي. پر ټولنیزو رسنیو د پنجاب ګروپ په یوه خصوصي ښوونځي کې دننه د احتمالي جنسي تېري د راپورونو له خپرېدو وروسته د لاهور ښار په ښوونځیو کې کړکېچ زور واخیست او وروسته په 4 ښارونو کې مظاهرې پیل شوې. په دې ترڅ کې د پنجاب په ګجرات ښار کې د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ په نښتو کې یو امنیتي ګارډ ووژل شو. پولیسو د دې قتل په تور یو تن نیولی دی. د پاکستان حکومت او پولیسو په ښوونځي کې د جنسي تېري اړوند راپورونه رد کړي او وایي چې دا پیښه نه ده شوې. چارواکي هڅه کوي چې د ژورنالیستانو په ګډون هغه 10 کسان چې د دوی په وینا پر ټولنیزو شبکو د ناسمو خبرونو په خپرولو سره د ناامنیو اور ته لمن وهي ونیسي، خو زده کوونکو ویلي چې خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. د پیسو د نړیوال وجهي صندوق IMF اجرایه بورډ د اوکراین لپاره 1 میلیارد ډالر پور تایید کړ. تمه ده چې دا پیسې به د جګړې ځپلي اوکراین د بودیجې پر اړتیاو ولګول شي. دا پور د 4 کلونو په اوږدو کې اوکراین ته د 15.5 میلیارد ډالر په ارزښت د پور د روان پلان یوه برخه ده چې تیر کال په مارچ میاشت کې تصویب شو. د IMF اجرایه مشر کریستا لیانا ګورګوا پرون په یوه بیان کې وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په نتیجه کې د هېواد د ټولنیزو او اقتصادي برخو ویجاړېدل دوام لري. IMF ویلي دي چې اوکراین د مالیاتو په برخه کې د تشکیلاتي اصلاحاتو په ګډون د دې بانک د پور د ترلاسه کولو ټول معیارونه پوره کړي دي. او د خزو ترمند کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې پرون دویمه نیمه پای لوبه د نیوزیلند او ویست انډیز ترمنځ تر سره شو چې د نیوزیلند ټیم د اتو منډو په توپیر وګټله. د دې جام په لومړۍ نیمه پای لوبه کې جنوبي افریقا استرالیا ته ماته ورکړې وه. ټاکل شوې ده چې د دې شلوریز نړیوال جام پای لوبه سبا یکشنبه د جنوبي افریقا او نیوزیلند ترمنځ ترسره شي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. ولاندې پر پرونو کې به واوري چې د جرمني پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې د کډوالو امتیازونه محدودوي. آیا دغه لایحه به پر افغان کډوالو چې ډېرې د هیواد ته د ورتلو هڅه کوي اغیز وکړي؟
دا به زموږ په افغانانو باندې دومره زیاته اغیزه ونه لري او دا دومره د اندېښنې وړ نه ده.
په ایران کې د جلا وطن افغان خبریالانو ټولنه وایي د پاکستان او ایران پولې ته څیرمه د کلاګان سیمه کې د وژل شوو یو شمېر افغانانو مړي سروان روغتون ته لېږدول شوي دي.
ډیری جسدونه اوس هم په غرونو کې ورکتي. د دیارلس کسانو جسدونه د سروان په سیمه ییز روغتون کې په یخچالونو کې ساتل کیږي.
په ایران کې پر افغان کډوالو د نوي محدودیتونو په ترڅ کې د ایران پر کرمانشاه ولایت کې د کرنې په سکتور کې د بې اسناد افغانانو پر کار کولو بندیز لګول شوی. موږ په کرمانشاه کې د کرنې په برخه کې په کار بوخت وو، خو اوس یې د کرنې له کاره هم وشړلو. په نړیوالو او سیمه ییزو موضوعاتو کې به واوري چې د پاکستان صدر اعظم د متحدو ایالتونو له ولسمشر څخه غوښتي دي چې هغه پاکستانی میرمن له بنده خوشې کړي چې د اوږده حبس د حکم په اساس په زندان کې ده.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو او ری راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې افغان کډوال د ګاونډیو هیوادونو په ګډون په ټوله نړۍ کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي، د جرمني پارلمان پرون هغه لایحه تصویب کړه چې د کډوالو امتیازونه محدودوي. ځینې څارونکي د جرمني په انتخاباتو کې د کډوالو د مخالفو ګوندونو وروستۍ بریاوې د پارلمان د پرونۍ پرېکړې علت بولي. جرمني هم په اروپا کې هغه هیواد دی چې اکثر افغانان هڅه کوي دې هیواد ته ولاړ شي. نور تفصیل د احمد اکل په راپور کې.
په تیرو څه باندې دریو کلونو کې افغان ځوانان په مرګونو لارو له هیواده وځي. هارون هغه افغان چې په سختو لارو اروپا ته رسیدلی د هغو ورځو کیسې کوي چې په لاره کې ورسره مخامخ شوی دی.
له ما سره مې خپله کورنۍ نه وه، خو زما د ورور کورنۍ راسره. موږ نیمروز ته له هغه ځایه پاکستان ته ولاړو. د پاکستان له خاورې بیا په یوه کګلیچنه لاره د ایران سروان سیمې ته چې څو ورځې مخکې په خبرونو کې ویل شول چې 260 تنه افغانان هلته شهیدان شول ولاړو. دا لاره ډېره خطرناکه ده او ما هلته د انسانانو مړي ولیدل.
هارون د هغو ځوانانو یو مثال دی چې پر ځمکنیو او هوایي لارو له افغانستانه د وتلو هڅه کوي، ځکه فکر کوي چې په افغانستان کې ژوند په خطر کې دی. خو په اروپا کې د هارون په څیر د ځوانانو ژوند ورځ په ورځ سختیږي. د جرمني پارلمان پرون د یو تازه اقدام په ترڅ کې د هغو کډوالو په امتیازاتو کې د کمښت لایحه تصویب کړه چې په دې هیواد کې پناه اخیستې ده. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې پارلمان د هغو کډوالو امتیازات قطع کړل چې مخکې په نورو اروپایي هیوادونو کې ثبت شوي او اوس مهال له جرمني څخه د ایستلو په فهرست کې دي. د نوي قانون له مخې هغه کډوال هم په جرمني کې د سیاسي پناه حق له لاسه ورکوي چې په موقت ډول خپلو اصلي هیوادونو ته ستنېږي. د نوي قانون تصویب ټول هغه پخواني قوانین باطلوي چې نږدې لس کاله مخکې د انګلا مرکل د صدراعظمۍ پر مهال نافذ شوي وو. داسې مهال چې د کډوالو مخالف توندلاري ښي اړخي ګوند AFD په انتخاباتو کې بریاوې خپلې کړي، د صدراعظم اولاف شولتز حکومت د هغو کډوالو لپاره محدودیتونه زیات کړي دي چې تازه جرمني ته رسیږي. د بوند ایالتي شورا غړي ګلالۍ مموزي ازادي راډیو ته ویل چې تازه محدودیتونه د انتخاباتي منډو ترړو یوه برخه ده.
دا به زموږ په افغانانو باندې دومره زیاته اغیزه ونه لري او دا دومره د اندېښنې وړ نه ده. زه فکر کوم چې د IFT د پارتۍ بریا په ډېرو ایالتونو کې دا سبب وګرځېدو چې نن د جرمني پارلمنت دا قانون وضع کړو چې هغه کډوال اروپایي ملکونو کې چې دوی نومونه ثبت شوي دي او هغه کډوال چې بیرته تللي ستانه شوي دي هغه به پناهندګي ونه لري.
د دې نویو قوانینو لایحه د روان کال په اګست میاشت کې د جرمني په لویدیځ سولنګن ښار کې په یو فیسټیوال کې د چړې په وسیله له برید وروسته پارلمان ته وړاندې شوه. په دې برید یو شپږویشت کلن سوریایی کډوال چې ویل کېږي له داعش ډلې سره یې اړیکې لرل تورن وبلل شو. نوی قانون هغه کډوال هم د سیاسي پناه له حق څخه محروموي چې له یهودانو سره د ضدیت او نورو جرمونو له کبله محکوم شوي وي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فیزر وکیلانو ته وویل چې دا نوی قانون د ګواښونو پر وړاندې د دې هیواد کورنۍ امنیت پیاوړی کوي. جرمني د بهرنیو کډوالو قوانینو کې داسې مهال نور سختوالی راولي چې د افغان کډوالو پر مخ ټولې مخې بندې دي. په روانه اونۍ کې داسې راپورونه خپره شول چې د ایران په سرحدي سیمه سراوان کې پر افغان کډوالو د ایراني پولیسو په ډزو ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې دې کسانو ایران ته له غیر قانوني لارو د تلو هڅه کوله. په اروپا کې بیا پر کډوالو ډزې نه دي شوي، خو د قانوني محدودیتونو له لارې پر دوی د ژوند کړۍ ورځ په ورځ تنګیږي.
په راپور کې مو د جرمني د پارلمان د وروستۍ پریکړې او دغه راز د هغو افغان کډوالو په باب واورېدل چې په وروستیو کې د ایران او پاکستان ترمنځ د کلاګان په سیمه کې ویل کېږي د ایراني پولیساتو ځواکونو په ډزو کې وژل شوي دي. په همدې موضوع کې بیا هم تم کېږو. په ایران کې د جلا وطن افغان خبریالانو ټولنه وایي د پاکستان او ایران پولې ته څیرمه په کلاګان سیمه کې د وژل شوو یو شمېر افغانانو مړي سروان روختون ته اوړل شوی دی. سروان هم هغه سیمه ده چې ویل کېږي اکثرا غیر قانوني کډوال پر دې لارې د ایران خاورې ته اوړي. د دې ټولنې مشر امید پویا چې دا پیښه څاري ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر مړي د دوی کورنیو ته سپارل شوي او د یو شمېر نورو غرونو کې ورک دي. د ایران د بشري حقونو یوې مدافع ډلې حال وش راپور ورکړ چې د ایران پولیساتو ځواکونو د تېرې یکشنبې په ورځ په لسګونو هغو افغان کډوالو ډزې وکړې چې هڅه کوله د ایران خاورې ته واوړي. د راپور له مخې په ډزو کې په لسګونو کسان وژل شوي، خو تر اوسه دقیق شمېر نه دی معلوم. د دې پیښې په غبرګون کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم پرون د ایراني ځواکونو لخوا د ګڼو افغانانو وژل کېدل وغندل او وی ویل چې په دې اړه باید هر اړخیزه او شفافه څېړنه وشي. تفصیل په دې راپور کې.
په ایران کې د جلا وطن افغان خبریالانو ټولنه ویله هم د پاکستان او ایران پولی ته څیرمه د کلاګان په سیمه کې وژل شوي افغانان په غرونو کې ورک دي. د دغه ټولنې مشر امید پویا چې دا پیښه څاري د جمعې د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل
و جسد خو اکثر شندر کوه
ډیره جسدونه اوس هم په ورونو کې ورغتی. د دیار لسکسانو جسدونه د سراوان په سیمایي زروختون کې په یخچالونو کې ساتل کیږي او ځینې نور جسدونه د هغوی د کورنۍ د غړو لوري افغانستان ته لیږدول شوی دي.
په دغه پیخه کې د وژل شوی یو تن د کورنۍ یو غړی چې نه غواړي نومې په راپور کې یاشي وایي چې په یاد پیخه کې د دوی د کورنۍ د وژل شوی ځوان غړي جسد د دوستانو په همکارۍ خپل ځای بلخ ته لیږدولای دی. هغه په دې اړه د زیاتو جزئیاتو لور کولو پرته ازادي راډیو ته وویل
کله چې دوی په مرمیو لګیدلی وو په لومړیو کې خو ایران ته یې زنګ وهلی او د خپل حال په اړه یې زموږ دوستانو ته معلومات ورکړی. هغوی موږ ته احوال راکړ. دوی ماخستن مهال لګیدلی وو خو د سهار تر اتو بجو پورې ژوندی وو. خدا چې وینه یې ډېره ضایع کړې وه خپل روح یې حق ته وسپاره.
تیره ورځ هم د وژل شوی یو شمېر دغو افغان کورنیو ازادي راډیو سره په خبرو کې د عدالت غوښتنه وکړه او له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له سازمانونو یې وغوښتل چې دې مسلې ته رسیدنه وکړي. د حالې وحش په نوم د بشري حقونو خپرونې چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خپروي د راپور له مخې د تلې په 22مه د ایراني پولیساتو ځواکونو په ډزو کې ګڼ شمېر افغانان مړه او ټپیان شوي دي. د یاد خبرونې د معلوماتو له مخې دغه پیښه د یکشنبې ناوخته د پاکستان او ایران پولې ته څیرمه د کلاګان په سیمه کې رامنځته شوې ده. د وژل شوو او ټپیانو په اړه بیلابیل راپورونه خپاره شوي خو تر اوسه هیڅ یو خپلواک سازمان کرشمیري نه دي شریکې کړي. د ایرانی پولیساتو ځواکونو له لوري د ګڼو افغانانو د وژل کېدو راپورونو ته پراخ کورني او بهرني غبرګونونه ښودل شوي دي. تازه د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازی رینا امیری هم دغو راپورونو په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې. اغلی امیری د اکتوبر 13 په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي هغوی چې د سخت جبر له امله تېښتې ته اړ کېږي د تاوتریخوالي او ناوړه ګټې اخیستنې پر ځای باید په عزت او انسانیت ورسره چلند وشي. نوموړی دغه شان په دې اړه د هر اړخیزو او شفافو څېړنو د سپارښتنې تر څنګ ویلي چې باید د دغو راپورونو په اړه ځواب ویانه وشي. د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نورو سازمانونو، بنسټونو او بېلابېلو شخصیتونو هم په دې اړه د هر اړخیزو څېړنو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت ویلي چې یو لوړپوړی پلاوی ټاکلی څو په ایران کې افغان کډوالو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه پلټنه وکړي. د افغانستان لپاره د رسنیو په برخه کې د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي مرستیال میثم مهدیپور بیا د ایراني پولیساتو ځواکونو له لوري د ګڼو افغانانو د وژلو ادعاوې رد کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع واخلو. د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف د متحدو ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي دي چې هغه پاکستانی میرمن له بنده خوشي کړي چې د اوږده حبس د حکم په اساس په زندان کې ده. په دې اړه یوه پاکستانی مدافع وکیل پرون د پاکستان یوې محکمې ته معلومات ورکړل چې جزئیات په دې راپور کې اورو.
د پاکستان صدر اعظم شاهباز شریف د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن څخه په یو لیک کې غوښتي دي چې پاکستانی میرمن عافیه صدیقی چې په شپږتیا کاله بند محکومه شوې ده له حبس څخه خوشي کړي. میرمن صدیقی د تروریزم په یو اړوند قضیه کې په متحده ایالاتونو کې محکومه شوې. په دې اړه د پاکستان یو مدافع وکیل پرون یوې محکمې ته معلومات ورکړل او بایدن ته د شریف د لیک یادونه یې وکړه. نوموړي مدافع وکیل دا لیک هغه محکمې ته وړاندې کړ چې د عافیه صدیقی د خور د غوښتنلیک په اړه څېړنه کوله. عافیه صدیقی د اعصابو تجربه کار متخصصه ده چې په 2010 کال کې په څو قضیو له هغې ډلې د امریکایي وګړو د وژنې په مواردو کې مجرمه وپېژندل شوه او په حبس محکومه شوه. پر میرمن صدیقی له نیول کېدو کلونه مخکې هغه مهال د تروریزم تور ولګېده چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 د حملو د مدعی خالد شیخ محمد لوراره سره واده وکړ او له متحده ایالاتونو څخه ووتله. عافیه صدیقی په 2008 کال کې په افغانستان کې له امریکایي چارواکو سره په یو نښته کې ټپي شوه. عین شاهدان وایي چې هغه پر امریکایانو ډزې وکړې. د پاکستان صدر اعظم شاهباز شریف ولسمشر بایدن ته په خپل لیک کې چې د اکتوبر په 14 یې استولی او اسوشیټډ پریس خبري اژانسی یو کاپي ترلاسه کړې ده ویلي چې میرمن صدیقی 14 کاله په حبس کې تیر کړی دي او د هغې وضعیت ته پاملرنه پکار ده. ښاغلی شریف زیاتوي چې په تیرو کلونو کې څو پاکستانی چارواکو له نوموړې سره په زندان کې لیدلی او له هغې سره د چلند له کبله یې سخته اندېښنه ښودلې ده. د شریف د لیک په اساس همدې چلند د میرمن صدیقی پر فزیکي او رواني روغتیا چې هسې هم خانه وه ناوړه اغیز کړی دی. په لیک کې د ځینو پاکستانی چارواکو له قوله چې له عافیه صدیقی سره یې په زندان کې لیدلی دي دا اټکل هم شوی چې ښایي نوموړی په زندان کې ځان ووژني. شریف پر بایدن غږ کړی چې د عافیه د خور غوښتنلیک د عافیه د یوې غوښتنې په توګه ومني او د بشري خواخوږۍ په اساس یې له بنده خوشي کړي. نوموړی زیاتوي چې د دې زنداني میرمنې کورنۍ او میلیونونه نور پاکستانیان د هغې غوښتنې ته د یو مهربانه ځواب په هیله دي. د عافیه صدیقی کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی په 2003 کال کې په کراچۍ ښار کې ناڅاپه لادرکه شوه او دوی فکر کوي چې پخوانی پوځي دیکتاتور جنرال پرویز مشرف په پټه امریکایي چارواکو ته سپارلې وه. مشرف د سپتمبر د 11 د حملو پر مهال پوځي واکمن و چې د تروریزم پر ضد په جګړه کې د امریکا ملګری شو. د مشرف حکومت لسګونه کسان ونیول او بېلابېلو هیوادونو له هغې ډلې متحدو ایالاتونو ته یې وسپارل.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
په ایران کې پر افغان کډوالو د نوي محدودیتونو په ترڅ کې د ایران په کرمانشاه ولایت کې د کرنې په سکتور کې د بې اسناد افغانانو پر کار ګمارلو هم بندیز لګول شوی دی. د راپورونو له مخې د ایران د کرمانشاه د کرنې د چارواکو ویلي دي چې له دې وروسته د کرنې په برخه کې د بهرنیو ادباو ګمارل جرم دی او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. په کرمانشاه نور ولایتونو کې دغه اقدام یو شمیر افغان کډوال سخت اندېښمن کړی دی.
له هغې وروسته چې د ایران د خوراکي توکو په کارخونو او روغتیایي مرکزونو کې د افغان کډوالو پر کار کولو بندیز ولګېده، تازه د ایران د کرمانشاه ولایت د کرنې د جهاد سازمان د کرنې په برخه کې د بې اسناد افغانانو پر کار ګمارلو بندیز لګولی دی. د ایران راډیو ټلویزیون IRIB د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 14 د ایران د دغه سازمان د مشر علي چالچالا په حواله خبر ورکړی چې که څوک افغان کډوال په کرمانشاه کې د کرنې په برخه کې په کار وګماري نو له قانوني چلند سره به مخ شي. علي چالچالا خبرداری ورکړی چې سرغړوونکي به یوازې له قانوني چلند او درنو مالی جریمو سره نه مخ کیږي، بلکې له مشورتي خدمتونو د کرنې او مالدارۍ اړوند بنسټونو له قراردادونو او د محصولاتو د پلور په برخه کې به هم له امکاناتو محروم شي. نوموړي زیاته کړې چې په دې وروستیو کې ځینې بزګران او کارګمارونکي په کرمانشاه کې افغانان په کار ګماري چې دا یو جرم بلل کیږي. هغه د کلیو له شوراګانو غوښتي چې که افغانان یې د کرمانشاه په کرنیز سکتور کې په کار بوخت ولیدل، دوی ته د راپور ورکړي څو د دې ډول کړنو مخنیوی وشي. د ایران په کرمانشاه کې یو افغان کډوال چې د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل:
موږ په کرمانشاه کې د کرنې په برخه کې په کار بوخت وو، لږ تر لږه مو کولای سوی خپله لږه نفقه عمومو، خو اوس یې د کرنې له کاره هم وشړلو او څوک چې کار کوي اوس د شپې لخوا پر دوی چاپه اچوي او له کاره یې شړي.
تمام جایایی که همو کار و بار و زندگیشان هسته بیاره به طرفی
دی زیاتوی چه اوس لویره چوک په ایران که ده کرن برخه که کار کولو تزده نخه کوی. دا یوازې د ایران کرمانشاه نه ده چې په کې د کرنې په برخه کې د افغان کډوالو پر کار کولو بندیز لګول کیږي. د ایران د البرز ښار په تالغان کې هم یو افغان کډوال چې سلیمان نومیږي ازادي راډیو ته وویل دلته هم د نورو برخو تر څنګ د کرنې برخه کې د افغان کډوالو پر کار کولو بندیز لګېدلی.
په کرنه کې کار کولو ته څوک نه پرېږدي، څوک چې په کرنه کې بوخت وو ټول یې ونیول ویلېږل له کور او ماشومانو سره.
دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د بې اسناد افغان کډوالو پر وړاندې سختۍ او ستونزې ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دي او هره ورځ زرګونه افغانان بیرته افغانستان ته شړل کیږي. تر دې مخکې د تالې پاتله سمه د ایران د تهران او البرز ولایتونو چارواکو د خوراکي توکو د تولید په کارخونو او روغتیایي مرکزونو کې د افغان کډوالو پر کار ګمارنې بندیز لګولی و. دغه شان په ایران کې د تهران د دندو د تنظیم ادارې هم د ایران په واټونو او عامه ځایونو کې د افغان پلورونکو په هر ډول کار کولو بندیز لګولی و.
په راپور کې مو واورېدل چې په ایران کې پر افغان کډوالو د نوي محدودیتونو په ترڅ کې د ایران په کرمانشاه ولایت کې د کرنې په سکتور کې د افغانانو پر کار هم بندیز لګول شوی. بیا هم د کرنې په سکتور کې تمکیږو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د پکتیا ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې یو شمېر بېوزلو خلکو ته شنې خونې یا ګرین هاوسونه جوړوي. د سیمې خلک دې کار ته خوشحاله دي ځکه چې د مرکز ګردیز په ګډون د دوی په وینا د ګڼو ولسوالیو اوسېدونکي نشي کولی چې په ژمي کې سبزیجاتو برخمن شي.
د پکتیا ولایت په جانخیلو، سید کرم، زرمات او مرکز ګردیز کې 115 سرویخ بېوزله کورنۍ سره د دوی د اړینو اقتصادي اړتیاو د پوره کولو په موخه د وړو شنو خونو جوړولو کار پیل شوی دی. له دې برنامې ګټې اخیستونکي وایي د شنو خونو په فعالېدو سره به د دوی ترکاری یا سبزی له باد او ساړه وساتل شي او تر پخوا به یې حاصلات هم ډیر شي. د ګردیز ښار اړوند د خټابې یو اوسیدونکي رفیع الله مشال راډیو ته وویل:
ګنه به کرو، بانجان به کرو، بادرنګ به کرو، سیال به کرو، ضرورت زیات وي او فصل زیات وي. کور مصرف خو زیاده، خو بیا مثال ډیره مخه نیسي که بوتیګه نور خو وسره کو دغه ته نه ګورو. سار شی وکړو ان شاء الله به حاصل لاس راځي. ولې یخنه پناه کیږي وبورت رسیدي ډیر مشکلات ان شاء الله دلمو کا رافقو
د پکتیا یو بل سیدون کای صاحب ګلم وای کچیر دوی لدی سړو خون خو استفاده وکي نو پیا ورده څو وړو کورنۍ د ترکار یو اړتیاوی پر کولای شي
که سم خدمت وکو نو ان شاء الله شوا وو کورو ته روزي ورکې سکار هغه استفاده نه وکو او په سوي طریقه سره وکړو او بو یو کو د خدای په توکل سره ډیر سنی به سره حل شي
په پکتیا کې د شنو خونو په ویش کې هغو بزګرانو یا کورنۍ ته لومړیتوب ورکړل شوی چې بیوازله دي د خټاوي یو بل اوسیدونکی محمد رسول وایي د شنو خونو ترڅنګ باید د کسانو سره د لمریزې برېښنا مرسته هم وشي
د شنې خونې دغه سده د موږ یو کونډې تیمیانو ته ورکړې ده چې د سمرسیبل یې ورک شمسیانې باید ورته ولګي دا د ما سره تیمان سي دي دا یو شی هم نه لري یو مور ده یو لور ده نور څه به لري دا به په څه شي وکړي
د پروژې منتظمین وایي دا نمونوي سړی خوني دي که نتیجه ښه ثابت شي او خلک ورڅخه ګټوره استفاده وکړي نو د دا ډول خونو شمیر به زیات او د سړو خونو د جوړولو بهیر به نورو ولسوالیو ته هم وغځول شي په سویل ختیځ زون کې د دې پروژې مسؤول یار محمد امین وویل
نو دا یو نمونوي شکل لري دا د سامپل په شکل خلکو ته توزیع شوی او د دې نتیجه به انشاءالله موږ په راتلونکي کې ګورو امید چې ادامه ورته ورکړل شي او زیات شي فائدہ کې نورو ولسوالیو ته هم امتداد پیدا کو او ښه نتیجه ولري
د یادونه ورده په پکتیا کې هم د مالداري په خوکه له پخوا خلک د کرنې او بڼوالۍ په چارو بوختي او د همدې حیواني او کرنیزو محصولاتو څخه د خپل کورنۍ لږ او زیات اړتیاوې پوره کوي کارپوهان په دې نظر دي کچیر په افغانستان کې د کرنې سیستم د پخوانی هغه پرځای میکانیزه شي نو د بزګرانو د کرنیز پیداوار کچه به لوړه او د خلکو په اقتصادي حالت کې به هم ښه والی راشي
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته کوم دغه پیښه چې رامنځته شوې ده د ایران خپل پاکستان کړي ده د ارش په فصلګونو افغانان هاوړي مخ خپل څوار لسکاله په ایران کې تیر کړي دي کدی و غاړي چې څوک دی نو ورځي دی ته یو سړی هم نشي ورتللی نه ایران ته یعنی سړی خو څه نیومه چم نشي راوښتلی دی په خبر دی ک افغانان د ایران پرېږ دی راواړي د ایران به خپل پلچ شي د زموږ خپل د مشران څخه غوښتنه ده چې دغه افغانان راوګرځي افغانان راوغواړي افغانان راشي په ایران به خپل پلچ شي افغانان ته به زارۍ کوي چې راسي دا پیښه چې سوي ده د ایران کستان کړې ده هیڅ داسې شپه نشته چې افغانان دي 200-300 کس نور دي
سلامونه کې هیل نو مینه زه حبیب رحمان زوا کې ما دا محل د ایران هوا د دې شهر څخه تاسو ته پیغام ورکړم زما پر طالبانو پر حکومت باندې دا ژغ دی چې افغانان به رحمانه توګه ایرانی پولیسو شهیدان کړی دي د دې بس فاس ته اوسېدي د پښتون دی وسی باید ملي ماته ملان کې دا حضور چغو کې نه دي چمړي سوي دي دوی پښتنه نه کوي د دې باید پښتنه وایسي باید خپل دفترونو رخصت کړي ملي ماتم اعلان کړي تر څو د افغانانو سره داسې ظلم کیږي وژل کیږي په خارج هوادونو کې چې یو دانه د خارج هواد یو وګړي وژل سي دا بحث کیږي مستیز درې سو افغانان شهیدان سولیس بس خاص نه کیږي تر اوسه پورې طالبانو د پښتنه هم نه ده کړې نه خبرګون شو ولري دا څنګه حکومت دی باید د کسانو بس خاص وسی پرځای یې امر باندې راغ دی چې نور افغانان سره ظلمونه نه کیږي باندې کدا ایران سفارت په کابل کې اور بند کا سفیر راو غواړي هزارې کا تر څو زموږ د افغانانو سره داسې ظلم کیږي
السلام علیکم تجمیر بارکزین د پرا ولایت مشکل زموږ په سیمه کې خدای غدی چې د ډیرو خلکو پاسپورټونه زما خپل پاسپورټ یې راځه واخسته په ایران کې تقریبا لس ورځې دوه ورځې په ایران کې تیر کړې اړه پاسپورټ هم راځه واخسته او برته راغلی د مرزم کړو نو طالبانو د حکومت سره دا غوښتنه ده چې د زموږ د پاسپورټونو ترتیب وکړي یا برته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته یانو ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي د ایران سفارت سره د ایران کې تماس ونیسي چې د زموږ د پاسپورټو کارو مشته په اردوګاو کې پاتروشونه واخیستل او موږ یې غواړو د مارچ مشته مصرفونه سوی تقریبا 6000 پنځه زره افغانۍ ادارې اوس مصرف سوی دي د مجبوریت تللی د ضرورت څخه تللی که چیرې مجبوریت نه وي او اقتصادي مشکلات نه وي خو نو تر خپل وطن نه پرېږدي
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نبیولا زابلای له زابل ولایت رنداب ولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم زما غوښتنه پښتنه اوزر او زاری د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارت نه داده چې تقریبا څه باندې درې کاله پوره کېږي د افغان میرمنو پر مخ، د افغان پیغلو پر مخ، د افغان جنو پر مخ د مکتب پوهنتون تعلیم دروازه تړل شوې ده. دا خو هغه بهادرې پیغلې دي چې درې کاله مخکې تاسو به شل کاله په نیمه شپه دولس بجې له غره نه راتلاست، بیا به مو د هغوی دروازه ورټکټک کوله چې جماعت ته ډوډۍ راوړه. هغوی به په نیمه شپه سترګې له خوبه ډکې تاسو ته ډوډۍ پخوله. آیا نن دا مناسب ده چې دا حق نه ورکول کېږي چې هغوی تعلیم وکړي؟ آیا دلته ډاکټرۍ ته ضرورت نشته؟ آیا د نجونو تعلیم ناروا ده؟ آیا هغوی حق نه لري؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ لطفاً مهرباني وکړه، زموږ د افغان میرمنو حقوق ورکړه.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اورې دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې ونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي لوی خبرې په افغانستان کې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو مخه نشي نیولی، خو په پیاوړو اقداماتو دا کار ممکن دی. د سازمان پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د ټولې نړۍ له حکومتونو غوښتل چې راوړاندې شي او له طالبانو سره حساب کتاب وکړي. د بشري حقونو د مدافع ډلې له خپل بیان سره یو ځای د هغې آنلاین غوښتنې د ملاتړ لپاره غږ کړی چې له خلکو غواړي چوپتیا ماته کړي او په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مخه ونیسي. ټاکل شوی چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینه د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د خبرو لپاره کاناډا ته ولاړ شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمشنرۍ د بیان له مخې ښاغلی ام بینټ به د رواني اکتوبر میاشتې د شلمې او شپږویشتمې ترمنځ د افغانستان د بشري حقونو اړوند مسایلو کې له ښکېلو اړخونو او د کاناډا د حکومت له استازو سره د افغانانو له بشري حقونو څخه د هغوی د ملاتړ په اړه خبرې وکړي. اندونیزیا او قطر هغه موافقه لاسلیک کړي چې لمخي افغان محصلانو ته د اندونیزیا په پوهنتونونو کې د زده کړو لپاره بورسي ورکول کیږي. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت د پانه د خبر لمخي دا موافقه د پنځشنبه پورز د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی او د نړیوالو اړیکو په چارو کې د قطر د دولت له وزیر لولو الخاطر سره لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې د اندونیزیا په پوهنتونونو کې د افغان محصلانو د بورسیو لګښت د قطر حکومت ورکوي. د پاکستان د لویدیځ پنجاب ایالت چارواکو پرون ټول ښوونځي او پوهنتونونه د دوه ورځو په مخه وتړل. څو په ښوونځي کې دننه د جنسي تېري د راپورونو په غبرګون کې د محصلانو د مظاهرو مخه ونیسي. په دې ایالت کې چې خورا زیات نفوس لري د ښوونځیو بندېدل به 3 میلیون زده کوونکي اغېزمن کړي. د پیسو د نړیوال وجهې صندوق IMF اجرایه بورډ د اوکراین لپاره 1 میلیارډ ډالر پور تایید کړ. تمه ده چې دا پیسې به د جګړې ځپلې اوکراین د بودیجې پر اړتیاو ولګول شي. دا پور د 4 کلونو په اوږدو کې اوکراین ته د 15.5 میلیارډ ډالر په ارزښت د پور د روان پلان یوه برخه ده چې تیر کال په مارچ میاشت کې تصویب شو. او د ښځو ترمنځ د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې پرون دویمه نیمه پای لوبه د نیوزیلند او ویسټ انډیز ترمنځ ترسره شوه چې د نیوزیلند ټیم د 2 منډو په توپیر وګټله. د دې جام په لومړۍ نیمه پای لوبه کې جنوبي افریقا استرالیا ته ماته ورکړې وه. ټاکل شوې ده چې د دې شلوریز نړیوال جام پای لوبه سبا یکشنبه د جنوبي افریقا او نیوزیلند ترمنځ ترسره شي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د افغانستان اوسنۍ شرایطو ته په کتلو سره چې د ځوانانو په خبره دوی د طالبانو د نظام لخوا لګانو بندیزونو سره مخ دي، شعر او شاعري څومره کولای شي چې د خلکو ستونزې انعکاس کړي؟
دا د ځوانانو د ولس غږ دی، دا یو عادي خبرې نه دي. دغه شعرونه د ځوان د فکر راویخول دي.
نن په خبرونه کې له ځوان شاعر حسرت بلال ولی زاده سره چې په شعر او شاعری کې خپل نوم نادان بلال را پیژنې خبرې کوو.
لها غزای شمار باندې دوه درې تیارې راغلې مسلم ورته ځای ورکړلو، اسلام یې راته ړنګ کړو.
د شاعرانو په خبره شعر هغه څه دی چې شاعر یې په قالب کې هغه پټې خبرې راسپړي چې په عادي توګه یې نشي ویلی. د شعر په مرسته د زړه خبرې تر خلکو رسوي او تر ډیره یې مخاطبوي چې د ټولنې د اصلاح لامل شي. ځوان شاعر بلال ولی زاده چې شاعري نوم یې نادان بلال دی، وایي چې د شعر په مرسته د خپل ژوند ستونزې بیانوي، په ټولنه کې له ناخوالو څخه پرده پورته کوي او په عامه خبره خپل د زړه درد ټکوروي. له بلال سره مې مرکه کړې. په پایل کې مې د هغه د زده کړو په هکله ورنه پوښتلې دي.
ابتدائی زکړه خو مې په لغمان ولایت کې شروع کړې دي او اوس فعلاً په جهان پانتون کې د شریعت او پوهنځي محصل یم. اخر سمستر یعنی اتم سمستر اخري میاشت ان شاء الله چې سکل ته خلاصي کوترې د خیر سره.
راځو د شعر او شاعرۍ برخې ته. شعر ته مو څه وخت مخه کړه؟
کله چې مونږ د مکتب په دوره کې یعنی په اووم او اتم صنف کې وو، نو هغه وخت باندې مونږ پښتو استاد چې کله د مونږ ته شعرونه معنا کول، د خوشحال خان خټک شعرونه و، د احمد شاه بابا شعرونه و په پښتو کتاب کې، هغه وخت نه د ما شعر سره شوق علاقه پیدا شوه. دا شعر نه به چې معنا کول ما ته یو خاص انګیزه را کوله، نو هغه وخت نه ما د شعر او شاعری سره علاقه درلود.
بیا لومړنی شعر تاسو کله ولیکه؟ که دا راته وایي چې هغه شعر په څه اړه و.
لومړنی شعر چې ما کله ولیکه، نو خدای شاهد ده، کله چې پلار مې خبر شو نو هغه په غوسه شو، وایي دا ته د شعر او شاعری وخت نه ده، نو ته باید اوس لکه دیني درسونه باید وایي. هغه لومړنی شعرونه هغه ټول متاسفانه چې کتاب شعر راته اوس ځلا ډېر شعرونه کریول، تقریبا څلور پنځه کاله وروسته بیا ما شیرون ته شروع وکړه. کله چې لومړی شیرون راته وسدل، بیا وروسته ما بیا څلور پنځه کاله وروسته بیا شیرون ته مخه.
په افغاني ټولنه کې کله چې ځوانان سندرو ته مخه کوي نو کورنۍ مخالفت کوي، او تاسو سره د شعر شاعرۍ په برخه کې مخالفت شوی، دا ولې؟ یعنی شعر شاعري د یو برخه د یو څوک په برخه کې زده کړی کوي، دا یعنی قلم، کاغذ او له ښوونې روزنې څخه لري نه ده. ولې د تاسو پلار د شاعرۍ مخالفت وکړ؟
تاسو څنګه اشاره وکړه چې دا شعر او شاعري خپل ځان ته یو هنر ده، حتی مونږ په پښتو ژبه کې کولای شو چې څلور کاله په دې برخه کې مونږ زده کړی وکړو. یعنی پښتو ادبیات چې کله مونږ لالو د پښتو ژبه باره کې، دا ډېر انسان سره کومک کوي چې تر څو د مهارتونه په پښتو ژبه کې زیات شي. نو متاسفانه زمونږ ټولنه خو همداسې ده چې کوم څه چې پکې پلارونه یا مشران اولادونه ته دومره ارزښت نه ورکوي تر څو خپل هغه مهارتونه نه کار واخلي، هغه خپل کوم هنر چې لري هغه باندې کار وکړي. څه چې د مور او پلار خوښه وي هغه په مونږ باندې په زور په مونږ باندې جبري شکل باندې منل کېږي. که دا د هلکانو وایي که د انجونو په برخه کې، دغه مشکلات متاسفانه چې زموږ په ټولنه کې شته ده. نو تر هغه پورې چې بچیان یا ځوانان کېږي بیا مستقله کېږي، مثلا د پلار او د مور خبرو ته بیا ارزښت نه ورکوي، بیا ورپسې خبرې کوي چې هلکان ځوانان شول دې برخه کې اوس زموږ خبرو ته غوږ نه نیسي، او که خبرو ته غوږ نیسي بیا نو دلته متاسفانه چې داسې مشکلات سره بیا انسان مخ کېږي. په لومړی کې چې مام کله شعرونو ته مخه وکړه، نو هغه وخت مونږ د مور او پلار تر ولکې لاندې وو، عمرونه مو ډېر کم وو. بیا چې کله ځوانان شولو، یعنی عمرونه مو اتلس نولس تر شلو کلو ته راورسېدل، د هغې نه وروسته بیا د پلار نه پټ پټ دمسې شعرونو ته مو مخه کړله. د خبره درته وکړم چې ما سره په کورنۍ کې، حتی په پوهنتون کې ولکه ما سره کورنۍ سپورټ کړی. پوهنتون مې په خپل استعداد او په خپل کوشش ویلې ده، د شعرونو برخه کې ما خپله خواري او زحمت کړی ده. همداسې نور کار کسب شخصي کاروبار درته وایم چې خیاطي کوم، دا مهمه کورنۍ په خوښانه ده. کنه ډېر شان دي چې ما په خپله یعنی کورنۍ د هر څه کې ما سره په مخالفت کې وه، نو د دې په خاطر کورنۍ استقلالیت نه راکول کېږي. ځوانان داسې مشکلات سره بیا طبعا مخامخ وي.
څومره سخته درته تمام مسؤلیت چې تاسو قلم را واخیست، شعر مو ولیکه، او دا بیا د تشویق په ځای د تاسو کتابچه چیرې سوله، د څومره بد اثر په تاسو وکړ؟ آیا په راتلونکي شعر کې د دې لومړني
عکس العمل چې تاسو سره خپل پلار کړی ده دا انعکاس شوی دی په راتلونکي شاعرۍ کې مو؟
بالکل، کله چې د یو انسان یو کار ته مخه کوي، که هغه تعلیم وي که یا هنر وي یا کوم بل کسب وي، هر هغه څه باندې چې یو ځوان اقدام کوي پکار ده چې دا سپورت سي. نو مونږ هم متاسفانه زمونږ په ټولنه کې د سپورت پر ځای زړه ماتیږي، چې کله زړه مات سي نو بیا ډیری خلک د خپل هغه موخې او اهدافو نه تیریږي. خو که رښتیا ویم، یو څه وخت پورې زما د منفي اغیزو لاندې وم، تر ډېر وخت پورې ما د شعرونو څخه لاس اخیستی وم. بیا ډېر وروسته تقریبا څلور پنځه کاله وروسته ما بیا مخه کړه. اوس تقریبا دا درې کاله شاوخوا کېږي تر څلور کالو پورې چې ما شعرونو ته مخه کړې ده. د هېواد په اړه دي، په مختلفو ډولونو باندې شعر مونږ ولیکل. او بل زمونږ تاسو په ټولنه کې دا خبر مرواج ده چې څوک شعر لیکي وایي چې دا خام اسلام مین ده، یا مثلا داسې مختلف الزامونه پې لګېږي. او په داسې صورت کې چې دا ډېری واقعیت نه لري، که واقعیت هم ولري نو تر یو څه اندازه پورې. اوس یوازې سړی شعر په یوه برخه نه لیکي، په مختلفو برخو یې لیکي. څوک یې د هېواد پسې لیکي، څوک نور مثلا کوم انسان سره مینه محبت ولري، یا په رهبریت پسې لیکي، یا مثلا داسې مختلف اړخونه لري. نو متاسفانه زمونږ دغه مشکلات په دې ټولنه کې سره
داسې ویل کېږي چې هغه کسان ښه شعر وایي چې هغوی د ژوند سخت تېرې کړې وي. نو دغه د ژوند سختۍ هم ده ته الهام وربخي د شعر په لیکلو کې.
په ډېر کم عمر کې ماته مسؤلیتونه تر غاړې سول، لاره د ژوند رانه ورکه وه چې څه وکړم. په دې کې بیا ډېر وروسته ځینې ملګري رهنمایي کولم. دې تکلیفونو زه د شعر په برخه په هیڅ نه پوهېدم. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې چې تکلیفونه انسان ته الهام وربخي، بالکل زه له تاسو سره موافق یم. د ژوند تکلیفونه مشکلات انسان دې ته مجبورې چې د خپل د زړه درد د قلم په ژبه بیان کړي.
وړاندې تر دې چې نور پوښتنو ته راشم، د تاسو نه غواړم چې هغه شعر مو واورم چې په دې وروستیو کې تازه ویلی ده.
یو شعر له ما سره اوس فعلاً چې تازه مې لیکلی ده، یعنی جمعه هم نه ده پوره. نو یو شعر دا ده: خاص ترګې زورور دي کبانه دي زورور، سترګې زورور دي کبانه دي زورور، زه وایم دواړه دي کمزوري تور رانجه دي زورور. یو سوال مې په دې زړه کې دی چې ویم او کنه، یو سوال مې په دې زړه کې دی چې ویم او کنه، دا غټې سترګې زور او کواړه دي زورور. لسپینو سپینو ګیرو بای ان خدای پاک حیا وکړي، لسپینو سپینو ګیرو بای ان خدای پاک حیا وکړي، اوس ووایا ځوانان او کزاړه دي زورور.
بله،
نړۍ دیموکراسي غواړي پښتون تنا اسلام، اوس جهان شو زورور که پښتانه دي زورور. زنګېږم غرزېږم په دې مې خلکو پوکړی، زنګېږم غرزېږم په دې مې خلکو پوکړی، نادان بلال کمزور کمړه کاته دي زورور.
راځو دې ته چې څومره وخت ورکوي خپل شعر او شاعرۍ ته؟ تاسو ویل چې په ډېرو نورو کارونو مصروف یې، مثلا تاسو خیاطي کوئ، تاسو درس وایئ، تاسو ته د کورنۍ مسؤلیت در له غاړې ده، شعر او شاعرۍ ته څومره وخت ورکوئ؟
نو شعر او شاعري خو دا چې کله مثلا زه د تفریح په حالت کې اوسم، په دغه وخت کې ډېر وخت ورته ورکوم. یا مثلا ځینې وخت د شپې ناوخته ویښ اوسېږم، نو بیا ورته وخت ورکوم. سهار پوهنتون ده، بیا وروسته د پوهنتون نه بیا دوکانداري ده، خیاطي کوم، د هغې نه وروسته چې کله فرصت پیدا کړم، هغه وخت چې کله وزګار اوسېږم، یا کله د کار په وخت کې هم داسې وخت راغلی دی چې ذهن ته یو څه راغلی وي، نو ما دې ته ارزښت ورکړی ده، خپل الهام ته وایم، یا خپل هغه خیالونه، یا خپل هغه څه چې زما په ذهن کې ګرځي، خپل هغه احساس ته زه ارزښت ورکوم. نو ځان سره په ټلیفون کې خامخا هغه یاداش کوم.
داسې ویل کېږي چې شعر مشخص وخت نه غواړي. کله داسې وخت چې مثلا په یو بل کار مصروف یې، ذهن ته دې یو څه راځي، باید هغه ولیکې. تاسو څه کوئ؟ همیشه قلم او کاغذ د سره، یا په خپل موبایل کې کوم څه چې دریات شي هغه لیکي، وروسته د شعر قالب ته راولئ؟ او که منظم ورته کېنئ لکه نورو کارونو ته چې موږ وخت ټاکو، چې یعنی اوس به زه کېنم شعر به ولیکم، څه کوئ تاسو؟
ډېری شاعران په مختلفو ډولونو لیکي، لکه مثلا څوک داسې ده چې یو ځل الهام په شکل ورته یو سره راځي، هغه لیکي ځان سره. زه خپله داسې لومړی یو څو بیتونه ځان سره چې د الهام په شکل راځي، هغه ځان سره یاداشت کوم په موبایل کې. نو هغه بیا وروسته ورته کېنم چې هر وخت بیکاره اوسم، یا مثلا نور داسې مطالب راخلم، په هغه باندې فکر کوم، د شعر په چوکاټ کې جوړم. په ډېری وخت شعر چې کله زه لیکم، ایډیټ یې بیا وروسته کوم، یعنی کوم مشکلات تغیرات چې پکې راځي هغه بیا په قرار ورته کېنم، هغه ایډیټ پکې کوم.
بله، څومره یې دغه اصولو سره برابر لیکئ؟ مثلا شعر کې وزن ده، قافیه ده، که څه هم د تاسو شعر موږ واورېد ډېر ښکلی شعر و، تاسو په خپل نظر څومره په وزن، قافیه او د شعر په قالب کې برابر شعر داسې لیکئ؟
یو شعر داسې لیکلی و چې نه پوهېږم دا غزل دی که دا شعر، نه پوهېږم دا غزل دی که دا شعر، خو یو غم مې کړ له زړه نه خپل برسېر. دا یو ډېر اوږد شعر ده. نو زه په لومړیو کې په دې نه پوهېدم چې شعر یعنی څه. خو مقصد هغه د زړه درد او هغه به مې راوخ ک لکه قلم له ادبي چوکاټ ته به مې برابر ک. اوس الحمدلله اوس بدون لدی چې څوک را سره مرسته وکي، یوازې د شاعران ګورم او د هغه مطابق ځان عیاروم، وزنم پیژنم، قافیم پیژنم، ردیف، هر هغه څه چې شاعران مثلا ورته ارزښت ورکي او شاعران د هغه اصولو پابند دي، الحمدلله زه هم ورته پابندي پوره پاملرنه ساتم.
تاسو له مرستې یادونه وکړله، درته وایي چې د شعر په برخه کې کوم استادانو تاسو سره مرسته کړې ده؟
متاسفانه هیڅ تاسې کوم استاد یا داسې کوم څوک نشته ده چې له ما سره مرسته کړي. یوازې شاعران مطالعه کوم، اورم، همیشه تعقیبوم. د ځینو شاعرانو ډیر شعرونه مې خوښیږي چې لکه منیر بنیرای ده، زموږ استاد یو مشهور ستوری، متولا تراب ده، د شعر په برخه کې دغه ډیر اورم ګورم. د همدغه دې ته زه تشویق کړم چې لا پسې نورم دې برخې ته کار وکړم.
بله، یو شمېر ځوانان چې کله زده کړې نه کوي یا مثلا نور کارو ته مخه نه کوي، دوی وایي چې اقتصاد خراب ده، موږ نشو کولای چې درس وایي، اقتصاد خراب ده، موږ نشو کولای دا کار وکړو. شعر شاعري کې څنګه ده؟ آیا کله چې د چا اقتصاد خراب شي شعر شاعري کولای شي؟
شعر شاعري خو داسې ده چې څومره انسان پکې جګرخونه وي، عمر زیاتیږي او له تکلیفونو سره مخامخ، زما په ان هغه عمر قوي شعر لیکلی شي. او په شعر کې د ژوند تجربه ډېره مهمه ده، چې ژوند کې ته باید تا ډېر څه تکلیفونه تیر کړي تر څو ته وسې کولای ښه پوخ او قوي شعر ولیکې. او هغه کسان چې مثلا ښه اقتصاد نه برخمن دي، هغوی هم شعر لیکلی شي. شعر داسې نه ده چې خامخا به یو څوک یا تکلیف یا د مثلا دردونو مشکلاتو یا د دې له وجې به انسان ذهن ته راځي. دا یو الهام ده، خدای پاک هر چا ته ورکوي، څوک چې خوښ سو یا څوک په مختلفو ډولونو باندې خلک کولی شي شاعري ته مخه کړي. خو اقتصاد هم یو څه ناسم مرسته کولی شي، ځکه که چېرته انسان ښه اقتصاد ولري، کولی شي تفریح ډېره وکړي، کولی شي خپل شعر ته ډېر وخت ورکړي. نو اقتصاد یو ډېر مهم ده په دې برخه کې هم، خو دومره هم نه ده چې مثلا بدون د یو ښه اقتصاد نه سړی شعر ونه شي لیکلی، دومره هم نه ده. نو
بله، رابسولي تاسو حماسي شعرونو ته اوس په یو شعر راته ووایه.
سحر یې راته ړنګ کړلو، ماښام یې راته ړنګ کړو. سحر یې راته ړنګ کړلو، ماښام یې راته ړنګ کړو، د عشق د زندګۍ هر یو آرام یې راته ړنګ کړو. یو څو ښکلي بیتونه مې په ذهن کې را جوړ کړه، یو څو ښکلي بیتونه مې په ذهن کې را جوړ کړه، ناڅاپه هغه یاد شوه، الهام یې راته ړنګ کړو. خوږې خوږې کیسې مې خپل جانان سره کولې.
بله،
خوږې خوږې کیسې مې خپل جانان سره کولې، یو بیا قل را پیدا شو، ټول کلام یې راته ړنګ کړو. یو ښکلی مې په زړه کې خپل ارمان سره میلمه کو، یو ښکلی مې په زړه کې خپل ارمان سره میلمه کو، ارمان یې راته ووژو، مرام یې راته ړنګ کړو. له هاغه ځای شمار باندې دوه درې تیارې راغلې، مسلم ورته ځای ورکړلو، اسلام یې راته ړنګ کړو.
ډېره زیاته مننه راځو په دې خبرې کوو چې راتلونکي کې څه پلان لري. د شعر شاعرۍ کومه برخه ډېره رانغاړي؟
د ما غزل لیکل ډېر خوښیږي، او په غزل لیکلو کې نسبت د نورو برخو نه ډېره ذات ښکاري مهارت لرم، نو په همدغه کې ځان ډېر آرامه احساسوم. په دغه برخه کې چې زه تر کومه فکر کوم دومره خاص اشتباهات نه لرم. شعر باران مشاعره کې ډېر دوستانو پیدا کړي دي، لکه زموږ استاد د افغانستان یو مشهور او ځوان شاعر ده، صداقت نیازی، خان محمد پېښوري، بلال بارکزل، د ډېر نور داسې ملګري دي چې مثلا شعر ډیر کار کړی ده. نو له دوی نه پکې مشورې اخلم، او زه چې اوس فعلم د کره کتنې لپاره دوی سره مثلا کومه مشوره کوم یا شعر ورته وړاندې کوم، په غزل برخه کې هیڅ مشکل نه لرم الحمدلله. او زما هدف هم همدا ده چې په دې برخه کې ډیر کار وکړم.
تاسو سلام، نور زیات بریالیتوب غواړم. ډیره زیاته مننه.
سلامات شئ، تاسو هم ډیره زیاته مننه.
د بلال د شعر او شاعری پاک لمو د نوموړي ملګري هم غږولي دي. په ننګرهار کې د اقتصاد پانځي ماسل توفیق چې د بلال د کوچنیوالي ملګری دی، د بلال پاکلا وایي:
ماشومتوب نه دی یو خاصه روحیه لرله د شعر او شاعری په خاطر باندې، او تر اوسه پورې یعنی خپل وطن تم ډېر احساس لري، او همداسې د وطن په قبال کې او نورو په موضوعاتو کې ډېر ښایسته شعرونه لیکلي دي. نو هغې په اړه خو زما نظر مثبت ده، او همیشه ما ډېر خپل هم تشویقولو، او شعرونه هم زه خپله ډېر متاثر یم، ځکه ډېر قالب کې برابر شعرونه هغې ویلي دي.
په کومه برخه کې د شعر او شاعري د تاسو ډېره زیاته خوښه ده؟ ځکه د خو وطن تم شعرونه ویلي دي. کې کوم شعر دې تاسو خوښ دی؟
شعرونه خو زیات ویل دي، خو زما د دې چې کوم شعرونه خوښ دي، یو هغه د وطن په باره کې دي، چې حتی بعض شعرونه ما ته ایزن دي، او یو د علم او ادب په باره کې، یعنی ډېر اکثره شعرونه لیکلي دي، خو خصوصا دا وطن په باره کې ډېر په یو خاصه روحیه باندې هغه شعرونه لیکي چې ما ماشومتوب نه دغه روحیه باندې دا غټ شوی ده، او شاید شاعري د همدې روحیه باندې شروع کړي، چې اکثره شعرونه ما ته ایزن دي او زه همیشه دغه شعرونه تعقیبوم. نو وطن په باره کې دغه شعرونه زما ډېر خوښیږي.
بله، تاسو ویل چې دغه شعرونه مو زده کړي دي، کوم شعر به اوس راته وایي؟
دا شعر زما همیشه ځان سره لولم، دغه عنوان دا وغه سرټکه شروع کیږي، چې چپ به زه خاموش لکنزور نشم، زه به د مزدور سړی مزدور نشم، نه نه دا دروغ دی چې پښتون قوم ترهګر دی، نه وژنم میږی زه چې له حده ډېر مجبور نشم. او په دغه شعر کې یو مصره چې دا زما ډېره خوښیږي، نه پنجابه دا زما نه نه کیږي، څنګه د افغان کلمه واورم مغرور نشم، چې دغه مصره زما ډېره خوښېده. او همدغسي دغه شعر نورم دوام لري، چې زه به د دې دوام تاسو ته ویم. زه په سوال زارۍ ازادي نه غواړم، سوچ زه په خپلو وینو سور نشم.
دغه ډول وطني شعرونه چې بلال لیکي، بیا تاسو ځوانانو ترمنځ زمزمه کوي، څومره په تاسو باندې اثر کوي، څومره په نورو ځوانانو کې د وطن دوستۍ حس را ژوندۍ کوي؟
خپل شخصا ما باندې ډېر د حکم د غزمنګ سلور اطرافه کې دغه ملګری چې دي، ځکه دا موږ ته یو خاص احساس خپل وطن ته، د وطن پیشرفت ته، او هغه زمونږ د وطن مثلا دښمنان چې دي، هغه کسان چې مثلا زمونږ د وطن پیشرفت او آبادۍ نه غواړي، یعنی هغه انزور موږ ته ډېر ښه په ګوتو باندې کوي، چې یعنی زه خپله ډېره خاص خوند وړم، او ما ته ډېر یو ښه احساس او روحیه راکوي، تر څو زه نورم خپل وطن په خاطر باندې، خپل افغانانو په خاطر باندې، او خپل خلکو په خاطر باندې، لکه بلال چې دغسې شعرونه لیکي، په همدغسې بل عرصې کې زه همدغسې نور کارونه وکړم، ځکه دا موږ ته دغه فکر را تولیدی، او دا فکر موږ ته را رسوي، او موږ سبب د دې کیږو چې دغه فکر نورو ته ورسوو، او همدغه برخه کې موږ نور کارونه هم ترسره ورسوو، چې یعنی خاص اما ماشومتوب نه زما سره لوی شوی ده، ډېر په یو خیر روحیه باندې، او هماغه روحیه د دې موږ باندې تاثیر کړی ده، او همدغه برخه کې یعنی دا په دې زمینه کې خدمت کوي، موږ کوشش کوو چې همدغه روحیه والو.
د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو حاکم نظام د ځوانانو په خبره دوی ته ټولې اسانتیاوې محدودې کړې دي، اته ویلې چې ټولې اسانتیاوې ورباندې بندې کړې دي. د بلال غوندې ځوانانو هلې ځلې چې دی شعر لیکي، او په شعر شاعرۍ کې ځوانان وطن دوستۍ ته هڅوي، خپلو خلکو سره مرستې ته هڅوي، دا کارونه څومره مهم کېدلی سي؟ که ځوانان نور څه نسي کولی، هغه ځوانان چې قلم لري، دوی شعر لیکلی سي، دوی نثر لیکلی سي، نظم لیکلی سي، د دوی کار څومره ګټور کېدلی سي د ټولنې په واده کې، د ځوانانو په تشویق
په داسې یو حالت کې قرار لرل، خصوصا مثلا دغه ځوانان چې فعلاً افغانستان کې اوسېږي، یا هغه ځوانان چې مثلا دې ته اړ شوي چې د افغانستان نه وځي. یعنی یو معلومه موضوع ده چې اکثره خوال هم لري، او اکثره دغه فعالیتونه او لارې موږ باندې بندې شوي دي. نو په دغه شرایطو کې یعنی موږ اکثرا په مایوسۍ کې هم ژوند کوو، ځکه بعضې وخت د ځوانانو لپاره یعنی هغه شرایط چې ځوانان غواړي هغه نه برابرېږي. یعنی دولت د دې توان نه لري چې د ځوان په خوښه باندې کوم شرایط چې ځوان غواړي هغه شرایط ځوان ته مهیا کړي، چې دغه شرایط مثلا کله چې مساعد نشي ځوانان دې تړکیږي چې لاړ شي. مګم په دغه شرایطو کې به بعضې کسان راځي موږ ته یو ډېره ښه انرژي او روحیه رابخي، لکه مثلا خپل بلال دا زمونږ ملګری چې دی، ځکه موږ دې سره زه خپله لوی شوی یم. یعنی تقریبا سوونو شعرونه شاید دې لیکلي، او دغه شعرونه کې یعنی دغه ځوانان ډېر ښو لارو ته هڅولی، خصوصا مثلا په دغه شرایطو کې چې هر ځوان غواړي د وطن نه ووځي. مګم دا په شعرونو کې داسې الهام موږ ته وربخي، تر څو موږ دوباره دې وطن کې پاتې شو، او د همدغه وطن په خاطر باندې موږ کار وکړو، چې په دې عرصه کې تر اوسه پورې یعنی ما خپل ډېر الهامونه او زمونږ د ملګرو د دغه شعرونو څخه اخیستی دي.
په شعر باندې نقد هغه څه دی چې د شعر نیمګړتیاوې واضح کوي، او د شاعر شعر ته نور ښکلا هم وربخي. د بلال بل ملګری رفیع الله سحر سره له دې چې د بلال شعرونه خوښوي، په شعر باندې د لا ښه والي لپاره کله ناکله نقد هم کوي. هغه وایي
بلال که څه ووایم، زما ډېر نږدې ملګری هم دی، او زه شاعري هم ډېره تعقیبوم. زیاتره وخت د هغه په شعرونو باندې کره کتنه هم کوم. زه شعر او ادب مینهوال یم، او بلال واقعا د ټولنې لپاره یو ستوری دی، او ښه شعر لیکي، په ذهن او الهام باندې شعر لیکي. بلال واقعا یو ښه شاعري کوي، او د ټولنې لپاره ډېره مفیده شاعري کوي د اوسني عصر لپاره. نو زه شعرونه تعقیبوم، خو دغه یو شعر زما بیا ډېر زیات خوښېږي.
کوم شیر
هغه وای نادان بلال چې دستړي ژوندون ته یو چاره پیدا کړی دستړي ژوندون ته یو چاره پیدا کړی د زړه سکون ته یو چاره پیدا کړی او چې د پیړی راهیسی بیل یو سره دغه بیلتون ته یو چاره پیدا کړی او د شپېلې غک کلی تنه کوزیږي د کلی شپون ته یو چاره پیدا کړی چې دا بیت زما بیخی په زړه لګیږي او ډیر می خوخیږي
د شپېلې
غک کلی تنه کوزیږي د کلی شپون ته یو چاره پیدا کړی
bale ډیر خاسته تاسو ول چې کرکتنه کوي د بلال په شیرونو باندې څه ډول نظر به د توړاندې کوي څه به ورته وایي
زه واقعا که بلال ښه شعر ولیکي او که خراب شعر ولیکي بلال یو ځوان نیلګی دی او د ټولنې یو ځوان ستوری دی نو زه هر کله ده ته یو مثبته انرژي ورکوم په شعر یې کره کتنه کوم کوم ځای کې چې پاره زه ده ته د اصلاح داسې یو الفاظ کاروم چې هغه هیڅ په دې نه پوهیږي چې دا ما څه رقم ټارګیټوي او زما هغه نیمګړتیاوې ما ته په ګوته کوي نو زه ده ته یو داسې انرژي ورکوم چې دا هېڅکله داسې احساس نه چې زه په خپل شعر کې نیمګړتیاوې لرم او ځکه مې په شعر کې داسې غلط فهمي کوم نو زه همیش ده ته داسې مثبته انرژي ورکوم ځکه چې دا ځوان دی او دا وخت لري باید پرمختګ وکړي او مخته لاړ شي او زه په دې باندې پوره ډاډه یم که دا په خپل شعر او په دغه پیډ کې پاتې شي نو دا به ډېر پرمختګ وکړي لري بنوي چې دا به ډېر پرمختګ وکړي ځکه چې په دغه وخت کې دا ډېر ښه شعر دی
bale د افغانستان وضعیت ته په کتلو سره د بلال غوندې ځوانانو هلې ځلې څومره ګټورې تمامېدلی سي ځکه حاکم نظام په ځوانانو باندې بېلابېل فشارونه راوستلي دي د زده کړې برخه کې د کار برخه کې د سفر برخه کې حتی د جامو اغوستلو برخه کې په داسې یو وضعیت کې د بلال غوندې ځوانانو شعر و شاعري چې ځوانان قوي دا څومره مفید تمامېدلی سي
دغه کومنګ په ټولنه کې ورته پام وکړو دا د ځوانانو او د ولس غږ دی دا یو عادي خبرې نه دي د بلال غوند ځوانانو دغه شیرونه او دغه خبرې دا د ټولنې لپاره تر ډیره حده مفید تمامېدای شي د ځوان ذهن لپاره هم یو خغه لاسته راوړنه ده ځکه بلال دغه شان دی او شیرونه وایي چې په دغه کې یو نوې نوښت دی د ځوان د فکر راویخول دی نو زما فان باندې دا ټولن ته ډیره ګټه لري د ځوانانو څخه مې هله او خواهش هم ده او زه توصیه هم دا کوم چې مونږ باید خپل مبارزه همدغه شانتي برحاله وساتو مونږ باید پشان شو کومنګ پشا شو نو مونږ به ډیر وولېګو ډیر رسته به پاتې شو
ډیر زیاته مننه تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ
مننه په وخت
دران دوستانو دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره
پردو کې د تصویر دې کپټولو آینو کې د تصویر دې تګ ګرز مترې لا پپو بناس کوم نو چوران شي پپو کې د تصویر دې سرگو پا پردو کے دے تصویر دے کپٹولو آئینو کے دے تصویر دے تگے گرز مطرے لپا کو بناس کم نچے وران چھی پا پہو کے دے تصویر دے تیار پاسل با مرا کتل
سي واسل با مارا قتل درا تیاچ واسل با مارا قتل درا تیاچ دس پوگ میں پرا خطو کے دی تصویر دے کپٹو لو آئینو کے دی تصویر دے سگے گرز مطرے لپا کو گنا چوران سی پو کے بھی تصویر دے کاری تو ہم زما قتل لوئے اٹل کرے کاری تو ہم زما قتل لوئے اٹل کرے کاری تو ہم زما قتل لوئے اٹل کرے دیدے خار پمنا رو کے دی تصویر دے کپٹو لو آئینو کے دے تصویر دے تجھے گرز مٹھے لپا ہو بناس کم نچے وران سی پا ہو کے دے تصویر دے دیدے سرگو پا پردو کے دے تصویر دے کپٹو لو آئینو کے دے تصویر دے تجھے گرز مٹھے لپا ہو بناس چوران سی پو کے تصویر دے.